있는 아우아지아.
는 아우아지아.
اوریدن کو په خیر راغلی د نن اوازیت د پروګرام اوریدو ته خوشاله یم چې بیا هم د خبرونې په وړاندې کولو ځینې مسایل تاسو ته وایو او بیا وروسته ستاسو نظر او اکثر مره ورو درنو اوریدن کو د نن اوازیت په پروګرام کې تاسو معلومه ده مش مونږه د افغانستان د هر کلی کور او هر منطقې په ارتباط چې خبرونه راپورټونه بیا غنښرو مرکې نشرو او په دې زمين کې بیا وروسته ورپسې متصل ستاسو نظریات اورو د دیبرا لاینز د یوناما اساس د طالبانو سرپرست حکومت د بارنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي د افغانستان په اقتصادي وضعیت تعلیم او یشمیر نور مسایلو باندې ورسره بحث کړی دي د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل لمخې او ستاسو بلنه در کوم درنوریدونکو چاول د نړۍ د دې ساعت خبرونه ووري
ویان احمد الله چاول ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې او ویل دي چې دغه تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې لاړمنو کسانو سره د مرستې لپاره د غوښتل شوو پیسو شاوخوا 1.5% ترلاسه شوی. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه او ویل یو چې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره به 15 میلیارډ ډالر ته اړتیا ولري. له دې جملې څخه 600 میلیونه ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارډ ډالر په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوی. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ آی پی آی په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې نیول شوي خبریالان سملاسي خوشي کړي. د انسټیټیوټ په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د 2021 کال لاګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر خبریالانو فشار زیات شوی. اعلامیه کې راغلي که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سری توګه نیولو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وای د افغانستان د بندرونو د عصري کولو په خاطر له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره تړون کوي. دغه دفتر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسون د متحده عربي اماراتو له ډي پی ورلد کمپنۍ سره د افغانستان د بندرونو د عصري کولو او د افغانستان د صادراتو لپاره د اسانتیا او برابرولو په برخه کې د تفاهم پریکړه وکړه. په ټویټ کې دا هم راغلی چې اقتصادي کمیسون په غونډه کې د افغانستان ریل پټلۍ ادارې ته هم اجازه ورکړل شو چې د حیرتان ریل پټلۍ د خدماتو پروژې نوی قرارداد د طلبۍ ته وړاندې کړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان او د بنو په جاني خیلو کې د عملیاتو پر مهال و وسلوال وشلي. د پوځ عماری کوڅانګي ISPR پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو کې په عملیاتو کې دوا او په جاني خیلو کې 15 وسلوال وشلي. د پاکستان پوځ داسې وخت د وسلوالو د وژلو ادعا کړي چې د میله میاشتې راهیسې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. شمالي اتلانتیک تړون سازمان د بالټیک په سمندر کې د امریکا په مشرۍ د بحري ځواکونو نظامی تمرینات پیل کړل چې ټاکل شوی دوه اونۍ به دوام ولري. په دې نظامی تطبیقاتو کې د 14 هیوادونو څخه باندې وزره سرتیری برخه لري چې هوایی، بحري او سمندري ځواکونه پکې برخه لري. په نظامی تطبیقاتو کې فنلند او سویډن ته هم برخه ورکړل شوی چې دواړه غواړي د ناټو غړي شي. د بالټاپس په نامه په دې نظامی تطبیقاتو کې 15 جنگي کښتۍ او 15 الوتکې برخه لري. د تمریناتو مشري متحده ایالات کوي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر جین رایموندو ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپل ټیم څخه غوښتي چې په چین د ځینې ګمرکي تعرفو چې پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وضع کړي وي د لرې کولو لپاره یې لارې چارې ولټوي. میرمن رایموندو ویلی چې دا کار په متحده ایالاتو کې د اجناسو د بایو د لوړېدو سره د مبارزې په خاطر کیږي. د سوداګرۍ وزیر د سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي په حقیقت کې ولسمشر له هغوی او د خپل ټیم څخه غوښتي چې ارزیابي یې کړي او دوی دا بهیر د هغه لپاره پیل کړي او هغه به پریکړه کوي. اوکراینی چارواکي وایي چې د دونباس د سیمې د یو مهم ښار سیورودونسک د نیمایي برخې کنټرول یې بیرته ترلاسه کړي. له دې سره دا ویره هم شته چې روسي ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار بیرحمانه بمباریو ته مخه کړي. د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د سیورودونسک په سخته جګړه کې د روسیې پوځیان په شا تنبولي او د دونباس د دغه مهم ښار نیمه برخه یې بیرته نیولې. د لوبو له ډګر وروستی خبر دا دی چې هراري کې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د 2023 کال د کرکټ یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ته د غوراوي لپاره د سوپر لیګ سیالیو دویمه لوبه روانه ده. د دې لوبې په چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ګټلې خو د توپ اچونې پرېکړه یې کړې ده. زمبابوې د 8 ور تر پایه 120 منډې درلودې او 8 لوبغاړی سوځېدلې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نننۍ وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو در خبرونو نه روس سره زودی موضوع ته چې د طالبانو د حکومت د امیر وختیا وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې له تروسه پورې د بيزو د تناکو د دې ناروغي د تشخیص کیتونه نشته، مګر د روختیا نړیوالې ادارې نه غوښتي دي چې د دې ناروغي د تشخیص کیتونه ورته ورولېږي یا برابر کړي. د وزارت ویلي دي چې په دې وروستیو هفتو کې د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د دې ناروغۍ سو مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. نو د دغه موضوع د تفصیل د اوریدو لپاره د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواري رالېږلې راپورټ واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بيزو د تناکې د ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د امیر روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د دغې ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د طالبانو د اسلامي عمارت د امیر روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر وایي چې په دې وروستۍ اونیو کې په کابل، میدان وردګ، ننګرهار، نیمروز او هرات ولایتونو کې یو شمېر پیښې ثبت شوي چې دغو ثبت شوو پیښو لابراتواري معنی د تناکو د ناروغۍ مختلف ډولونه ښیي. خاغلی حجیری ویل لومړنی تشخیص دا خوده چې په ځونو پیښو کې سمال پاک ناروغي وجود لري، په ځونو کې چکن پاک او په ځونو نورو کې د تناکو بله ناروغي وجود لري. د امیر روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په افغانستان کې د بيزو د تناکې د ناروغۍ پیښې نه دي تایید شوي. د امیر روغتیا وزارت د ویاند معلوماتو له مخې کسان افغانستان کې د بيزو د تناکې د ناروغۍ تشخیص ماشینو نشته، خو د دغې ناروغۍ د تشخیص کیتونه نشته.
فعلاً ماشینای پی سی آر که در زمان همگیری کووید و
ډاکټر حجیری ویل فعلاً د پی سی آر ماشینونه چې د کرونا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال د امیر روغتیا وزارت ته ورکړل شوي، د بيزو د تناکې د ناروغۍ د کیتونو تشخیص د برابرولو په صورت کې د ناروغۍ هم تشخیصول شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د دبليو ایچ او څخه د دغو کیتونو د برابرولو غوښتنه کړې چې ممکن په نږدې راتلونکي کې د کیتونو موږ ته برابر شي. د بيزو او تناکې ناروغي چې وا نادره ناروغي ده، تناکو د امیر ناروغي په نسبت ډیره شدیده نه ده، خو د نورو علایمو تر څنګ د خپرېدونکي خارښت طبي او درد لامل کیږي. دغه ناروغي چې تر ډیره په مرکزی او غربي افریقا پورې محدوده ده، د مای میاشتې راهیسې یې بلګې په اروپا کې هم لیدل شوي او د هغې راوروسته دغو هیوادو شمېر زیات شوی چې دا ناروغي پکې لیدل شوې ده. د ساري ناروغۍ یو متخصص ډاکټر سلطان محمود صدیق امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په ګاونډي هیواد ایران کې د دې ناروغۍ د پیښو ثبت وروسته په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمالات ډېر زیات
قسمه کې د جریان هستیم. روزانه چندین هزار مهاجر
ډاکټر صدیق ویل لکه چې خبري اس هر ورځ 3000 مهاجرین ایران ته ځي او یا د ایران څخه بیرته وطن ته راځي چې کولای شي افغانستان ته هم د بيزو او تناکې ناروغي انتقال کړي. په لاره افغانستان کې د ناروغۍ د تشخیص امکانات شته د همدې عمله د روغتیا وزارت د اعلان نه کړی چې دلته یې پیښې شته او که نه جګړه سدي د دې ناروغۍ د وقایې په اړه وویل چې د دې ناروغۍ وقایه د کورونا وایرس د ناروغۍ پرتله ډېره ساده او اسانه ده او د کورونا په ډول نشي کېدی چې دا ناروغي په پراخه کچه خپره شي په دې شرط چې په موقع یې مخه ونیول شي
تماس مستقیم اگر با مریضی کسی
ډاکټر سدید ویل که څوک په دې ناروغۍ د اخته ناروغ سره مستقیم اړیکې ونه لري د ناروغۍ د انتقال احتمال ډېر کم دی
خیلی کم است
د روغتیا نړیوالې ادارې یکشنبې په ورځ وویل چې د نړۍ په ویش هېوادو کې د بیزورو تڼاکې د ناروغۍ اوس او اتیا پیښې تر اوسه ثبت شوي دي
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاصې ادارې یونما مشر ډیبرا لاینز د طالبانو د بارنې چارو د وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي د افغانستان په وضعیت او تعلیم او یو شمېر نورو مسلو باندې بحث کړی دی د طالبانو د بارنې چارو وزارت وایي چې میرمن لاینز په دې خبرو کې قزاقستان ته د خپل روسي سفر په باره کې هم ښاغلي متقی سره معلومات تبادله کړي دي په دې حق له راپورټ واوري روسه د نړۍ د اقتصادي مسلو په حق له هم راپورټونه لرو
د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ یا یونما د مشر ډوبرا لاینز ترمنځ د یکشنبه په ورځ په دې خبرو کې په سیمه ییزه همکاري د اقتصادي وضعیت بانکي او خصوصي سکتور نړیوالو مرستو د نجونو د تعلیم او د ترهګرۍ ضد ژمنو په اړه خبرې اترې شوې دي د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې میرمن لاینز قزاقستان ته هم په خپل وروستي سفر بحث وکړ او زیاته کړه چې یو نما او امریکا په افغانستان کې کمزوري بانکي سکتور نه غواړي او شته مشکلات به د خبرو لالاري هوار شي
در این دیدار تعداد از موضوعات کلیدی از جمله وضعیت اقتصادی، توسعه بانکی و سکتور خصوصی و کمک ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خود اقتصادی چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان اقتصادی وضعیت کړکېچن بولی او وایي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو د ناڅرګندو اړیکو له امله په کارونو کې تر 80% او په کلیوالو سیمو کې کابو 30% خلک له فقر او وزګارۍ سره مخ شوي دي.
همدا ډول هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا نه چې افغانستان سره کېږي د دغو مرستو په ویش او په شفافیت کې هم خورا زیاتې پوښتنې موجودې دي د ژمي د موسم پر رسیدو سره به دا ناورین خپله لمنه نوره هم پراخه کړي او دا به یو ستر تهدید او ګواښ د طالبانو لپاره هم د ټولنیز کړکېچ له اړخه رامنځته کړي او که دا وضعیت کې نړیواله ټولنه هم همدا اوسنی سیاست تعقیب کړي دا به د نړیوالې ټولنې په ګټه هم تمام نشي
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو چارواکي له طالب مشرانو سره ګوري او د نجونو د تعلیم په مسله ټینګار کوي خو د شاوخوا نهو میاشتو په تیریدو سره د افغانستان په اکثریت برخو کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بند دي د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان د یکشنبه په ورځ امریکا غږ سره په خبرو کې هغه مکتوب جالی و باله چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خپور شوی دی خو په ورته وخت کې د طالبانو ځینو نورو سرچینو بیا امریکا غږ ته ویلي دي چې د طالبانو قاضي القضات په مشرۍ اته کسیزې کمیټې د نجونو د ښوونځیو په اړه مثبت نظر درلودلی دی دغه سرچینې ویلي دي چې یادې کمیټې په دې اړه خپل نظر کندهار کې د طالبانو مشر ته استولی څو وروستۍ پریکړه وکړي
مسئولین وادی ورکی چار سزر به در مکتبون پرانستل شی اما نن و سبا کهی او متاسفانه وقت زی کهی یو کال در تعلیمی دیر عمر ده منگه یو خوانه در کدرون و در لشتوال سر مخامی خو منگه خپل دیر مسلکی یو دوال در لاسه ورکل چه اغیی لارل سفری و که و در برخوانه منگه راتون که هم نگوارو چه مسلکی یا تحصیل کری یا ځوانانو لرو خصوصا انجونې چې ډېر ضرورت دی او د دې شرعي او دینی حق دی چې باید تحصیل وکړي.
د نړیوالې ټولنې تر دې دمه د طالبانو حکومت چې د 2018 کال د اګست په 15مه په کابل کې واکمن شوی په رسمیت نه دی پیژندلی او د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو حقونو ته د دغه ډلې نه درناوی یو علت ګڼل کیږي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په ټول نړۍ کې انفلاسیون په داسې وخت کې مخ په زیاتېدو دی چې د نړۍ هیوادونه ایله ایله د کورونا د وبانه د وټو په حال کې دي. په امریکا کې په جمهور رئیس جو بایدن باندې هم فشار مخ په زیاتېدو دی چې د خوراکي موادو، د کورونو د کرایې او د تیلو د قیمتونو د لوړېدو په حق باید وضاحت ورکړي. د امریکا خبريال مشل کوین په دې حق له موږ ته نور تفصیل را لېږل.
اوس چې امریکا د کورونا وبا څخه درغېدو په حال کې ده، دوه سخت اقتصادي واقعیتونه په یو وخت کې رامنځته شوي. یو خلکو ته کار پیدا کیږي، بل د کار مزد هم لوړ شوی. خو د تیر یو کال رئیس د اجناسو بیې هم لوړې شوي، په ځانګړې توګه د تیلو بیې. د انفلاسیون ستونزه د جمهور رئیس جو بایدن د پام وړ موضوع ده، ځکه هغه په همدې کال کې د منځمهاله ټاکنو سره مخامخ دی. د ای بی سی نیوز او د اپسوس په نوم باندې د بازار موندنې یو څېړنیز مرکز د یک شنبه په ورځ یو نظر سنجونه خبره کړه. په دې سروې کې 28 سلنه نظر ورکوونکو د انفلاسیون په کنټرول کې د بایدن هڅې تایید کړې دي. بایدن ویل هغه به د مرکزی بانک په چارو کې مداخله ونه کړي. مرکزی بانک په دې وروستیو میاشتو کې مالیاتي سیاست سخت کړی دی. بایدن ویل هغه به د سی یو نوې هڅه پیل کړي چې د انرژي او رهایشي اړتیاو به یې کم کړي. متخصصین وی د بایدن حکومت باید د انفلاسیون کچه کم کړي، خو د سی څه ونه کړي چې اقتصادي وضعیت بالکل رکود وکړي. د امریکا د ترانسپورت وزیر پیت بیچګیټ وی غختلی اقتصادي وده به وشي.
کوم اقدامات چې موږ پیل کړي، راتلونکي ته پکې داسې تدابیر نیول شوي چې تاسو به دا ډول چټکه پاموړ او درنډره په پراخه کچه اقتصادي وده په خا نه ولیدلې کوم چې موږ تیر کال لرله، خو لا هم د غختلې اقتصادي وده تم لرو. په همدې بڼه هڅه ته دوام ورکوو.
د تیلو بیې د پاموړ لوړې شوې. د تیر کال په پرتلې سکل نرخونه ډیر لوړ شو او په ځانګړي ډول په اوکرين کې د جګړې په جریان کې بیې نور هم لوړې شوې. په دې موده کې د روسي تولیداتي کچه د لویدیز د بندیزونو لامل ټیټه شو. جمهوریت خوختون کې وی بایدن د انفلاسیون د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
بایدن لوی شتمن دی، هغه په دینه پوهیږي چې د انفلاسیون سره څه وکړي. هغه د انفلاسیون د مخنیوي هیڅ پلان نه لري. هغه د خپل لاسه رامنځته شوی انفلاسیون ملامتي د پوتین په شمول په نورو اچوي.
تیرونه د بایدن حکومت د تیلو تولیدونکو هیوادونو د یوې مهمه ډیپلوماټیکې پریکړې ستاینه وکړه چې پراتلونکو دوه میاشتې کې به د خامو تیلو ارزه زیاته کړي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. ملګری ملتونه اټکل کوي چې اوکراین اوس په نړۍ کې یو د هغو هیوادونو نه دی چې ډیر زیات مایونه پکې دي. په هغو سیمو کې چې نور د روسیې تر قبضې لاندې نه دي، تخنیکي کارپوهان د ورځې په سلګونو ماینونه پاکوي. وګورو چې په دې راپورټ کې د ماینونو په حق له نور څه تفصیلات ورکړل شوي دي.
د یوکرين مایک پاکون کی میخایلو الف په هغه سیمو کې د روسي ماينونو پاکوي چې یوکرين د هواد په شمالي برخه کې برتنی ولیدي. هغه وایي چې دومره ماينونه یې مخکې نه دي لیدلي.
موږ له مخه د یو وزرو نه ډېر چاودونکي توکي پاکړي دي. اوس مهال موږ په کلیو کې ماينونه پاکوو چې د روسیې پوځ اشغال کړي چې خلک په خوندي توګه خپلو کورونو ته لاړ شي.
هغه او د هغه ټیم د سهار له تر ماښام په اونۍ کې وګرځي کار کوي. د هغه روزل شوی سپی هم د هغه سره د ماينونو په موندلو کې مرسته کوي. د هغه سپی اوس یو نړیوال ستوری دی او د یوکرين ولسمشر زلنسکي نه جایزه هم ترلاسه کړې ده.
کله چې کش کوونکي اله چالانه شي دا یو ټاکلی سیګنال راپورته کوي. سپی په دې تمرکز کوي. کله چې سیګنال زیاتیږي دغه په غور سره اوري او کله چې کش کوونکي اله ورستای سیګنال ورکوي سپی بیا په کیندلو باندې پیل کوي.
الیف او د هغه ټیم عملیاتي ماین پاکونه کوي. دوی د ځایي اوسیدونکو د چاودیدونکو توکو رپورټونو ته ځواب وایي. بل پړاو بشر دوستانه ماین پاکی ده چې هدف یې د سیمې د خوندیتوب تضمین دی.
دا د ماین پاکۍ خورا اوږد ډول دی. د بشر دوستانه ماین پاکۍ هدف د ځمکه بیرته د هغه مالک ته سپارل دي.
د یوکرين د ماین پاکولو ټولنې سره سره په سیمه کې یو څو نورې ډلې هم فعالیتونه ترسره کوي.
هالو لاره مخه په اوکرين کې د مونږ 430 کسان په کار ګمارلي. مونږ د 2014 کال راهیسې هلته کار کوو. نو زه خپل پروګرام ته وګورم چې مونږ د اوسنۍ شخړې لپاره څه ډول کار کولی شو. نو مونږ یوازې په دونباس کې کار کاوه او اوس په ټول هیواد کې کار کولو ته حرکت کوو.
د یوکرين د کورنیو چارو وزارت اټکل کوي چې دوه برابر خوره به د ماين پاکونی عملیاتو ته ضرورت ولري او دا چې د جګړې د ختمېدو وروسته د یوکرين په بشپړ ډول د ماينونو نه پاکول بل سيزي وخت ونیسي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منلو په بدل کې د ترکیه چارواکو غوښتنه دي چې سټاکهولم باید هغه ژورنالیستان، سیاستمداران او مبارزین چې د هغوی په قول د کوردی ترورستانو ملاتړ کوي باید دوی ته وسپارل شي او یا دې سانسور کړی شي. په دې کسانو کې یو کس داسې دی چې د سویډن د پارلمان غړیتوب هم لري. د امریکا خبريال په دې حق له مونږ ته یو رپورت را لګل دي او د دې رپورت د غټو ټکو پښتو ترجمه اوري.
څو نه شوی چې سویډن او فنلند مې په اتلسمه د ناتو په سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې، خو ترکیه د هغوی د غړیتوب مخنیوي جاری ساتلی او وایي چې د نورو مسایلو نه علاوه دغه هیوادونه د کوردی ډلې او افراد تور لست کې شامل کړي. د هغوی تر ټولو عمده اهداف د سویډن د پارلمان غړي دي. هغه ایرانی الاصل کوردی ده. د سویډن د پارلمان غړي امینا کاکالاوا امریکا غږ ته وویل
لومړی هغوی غوښتل چې زه دوی ته وسپارل سم، خو وروسته ورته معلومه سوه چې زه په اصل کې د یو بل هیواد یعنی ایرانی الاصل کوردی یم. زه د ترکیه تابعیت نه لرم او په عین حال کې زه د اروپایي هیواد د پارلمان غړی هم یم. نو د دې لپاره دا دوی ته ممکنه نه و. اردوغان اوس وایي تر څو چې زه د پارلمان غړی یم هغه به سویډن ته اجازه ورنه کړي چې د ناتو سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سویډن د ترورستانو د خوښۍ ځای بلل دي.
We asked for 30 terrorists to be extradited, but they said
موږ د سویډن د دیشتو ترستانو د استلو وختونه کړ، خو سویډن وایي چې دوی دغه کار نه کوي. نو موږ څنګه وکړای شو چې دوی موږ ترستان په لاس نه راکړي او نه غواړي چې دوی د ناتو د سازمان غړي شي؟ ناټو یو امنیتی سازمان دی، یو امنیتی اداره ده. د دې لپاره موږ نه غواړو چې دغه ادارې امنیت ته ضرر ورسوو.
په ترکیه کې د بشري حقوقو په وضعیت او د سوریې د کوردانو په مسلې د اختلاف له وجې د لویدیز او ترکیه ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2020 کال په راپور کې راغلي چې لسګونه کوردي سیاستمداران د تروریزم په تور بندیان شوي، که څه هم هغوی قانوني ډول د تشدد نه پرته خپل سیاسي فعالیتونه کول. د سویډن د پارلمان غړي امریکا غږ سره په خبرو کې وویل هغه په دې خاطر هدف ګرځول شوی چې د دموکراتیک ولسی ګوند یا ایچ ډی پی په حق کې خبرې کوي. هغه زیاته کړه
دا له دې وجه ده چې ما د کوردانو په مسالې او په خاصه د ترکیې د کوردستان د سیمې ایچ ډی پی په اړه ډېرې خبرې کړي، او د ترکیې په کوردستان سیمه او په درسته ترکیه کې د دغه ګوند 15,000 تنه په بندیخانو کې دي، او په هغوی کې شاروالان او نور چارواکي هم شامل دي.
دا سویډن او د فنلند چارواکي وایي چې دوی به د ترکیې سره خبرې جاري ساتي، او د امریکا متحده ایالاتو هم ویل دي چې دوی به په دې خبرو کې برخه واخلي، خو تر اوسه لا نه ده څرګنده چې څنګه به ناټو سازمان نور غړي د ترکیې سره دغه مسله مطرح کړي. ترکیه په ناټو سازمان کې د ویټو حق لري او د سویډن او فنلند د غړیتوب مخه نیولی شي.
آشنا رادیو واشنگتن. درنو ریدونکو، افغانستان ته سیرمه د پاکستان، بلوچستان او د خیبر پختونخوا ایالتونو ترمنځ د غرونو یو مشهور لړۍ ده چې کوی سلیمان نومیږي. د دې کوی سلیمان په ځنو برخواندې د ورد لګیدونه وروسته د مدني ټولنې فعالینو او پارلماني غړو د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. تفصیل ته اساسه پام را اړوم.
د بلوچستان ولایت په شیرانی سیمه کې چارواکي وایي د کوه سلیمان کې تقریبا 1.5 کیلومتر زمکا د اور لمبو وهلې ده. د ملګرو ملتونو شمیره ښایي چې په یاد سیمه کې په 2.5 زمکا یوازې د چلغوزو 1500 ونی وي. د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړي وایي د پلټنو غوښتنه کړې ده.
ما د حکومت څخه غوښتنه کړې و چې د دې پلټنه دی وسی، او چې دا دومره لوی تاوان وسو د دې د کال چې درنیم عرب روپی د خلکو آمدن هغه ختم سو، ماشی قتل عام وسو. د دې سره نه یوازې چې ماشی قتل عام وسو، بلکې کلایمیټ چینج د دنیا تر ټولو لوی موضوع ده. کلایمیټ چینج ته تاوان ورسېدی، په خاصه توګه شیرانی ضلع، موساخیل، ژو، بارکان، ترکولو پوری، دا تر کله سیفلا پوری د دې ځنګل لوجب دلته د دوسی بارانونه کېدل، او اوس په دا بارانو کې تدبیر حدا کمی راسي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې ویلي دا اور تیر میاشت د مئی په 9 نیټه لومړی د خیبر پختونخوا په مغول کوټ سیمه کې ولګیدو، او په 12 مئی د بلوچستان موساخیل ولسوالۍ د سپین غر او بیا شیرانی سیمه ته ورسېدو. ځای اوسیدونکي فکر کوي چې په ځنګل لګیدلې اور کسدن ببل شوی وي.
دا د افرادو کار نه ولی، داسې افراد چې کوم زموږ خلک چې زموږ چس په تلې به اور بلې فکر نه کوم. ما د دې تفتیش کړی دی په دې کې دلته یو شخړه هم نشته د اولسونو ترمنځ، چې چیرې د اولسونو ترمنځ شخړه وي هلته بیا د اورونه لګي. او داسې مثال زموږ په دې وطن کې چرته هم نشته چې پښتانه ده په دومره لوی تعداد کې وداسې ځنګل ته اور ورکړي چې لږه ځخه دوی فصل اخلي. داسې یو ثبوت نشته په تیرو سلو کلو کې.
د کوهی سلیمان د غرونو لاس اورنو چې دا اونۍ د خیبر پختونخوا د شانګلی، بونیر او دیر په غرونو هم د اور لګیدلو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنو خپرې شوې.
په دې کې شتون لري دا په نوبات کې باندې اندازه لګیږي چې څومره تاوان شوی دی. ها، د اقتصادي پامت کې خالد ایو شرغله ایریا سی کومه ده، د 10 کیلومتر سکوير چې کوم اور بل شوی دی. لدې ځخه
من د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. قدرمنو اوریدونکو، زمونږ د خبرونه هم دلته پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ خبرونه د عمل دي. ستاسو غږ پروګرام راځي او سوده خو کې تاسو سره به وغږیږو، ستاسو نظریات به واورو. ډیره مننه چې خبرونه اوریدئ.